سلام منا ستړي مشه تاسې مخ ها کلا ساده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو نامه راپور کړی چې د 2025 کال اکتوبر تر دسمبر پورې او یا افغان ملکیان د پاکستان په هوایي بریدونو او له طالبانو سره د پاکستاني پوز د جګړو لامل وژل شوی دی. لک تر لګه څلور سوه تاویا نور افغان ملکیان هم ژوبل شوی. دا له 2011 کال راهیسې د پاکستان پوز ته د منصوبو بریدونو په نتیجه کې د افغانانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. یو نامه په پکتیکا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو په تورخم او چمن کې د پاکستانی او طالب سرتیرو ترمنځ د جنگونو یادونه هم کړې ده. یو نامه ټینګار کړی چې په شخړو کې باید د افغان ملکیانو ځان خوندي وي. د پاکستان حکومت بیا دا کړی چې په 2025 کال کې په هغو بریدونو کې چې له افغان خاورې پلان شوي 300 واتیا پاکستانیان مړه او 228 نور ژوبل شوي دي. د طالبان د حکومت د پریکړې له مخې سر له دوشنبه د سلواغې شلمې له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالي وزارت د اعلان په اساس له پاکستانه واردېدونکي درمل له دې وروسته د افغانستان په ګمرکونو کې نه مسؤلېږي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په تیره لړم میاشت کې د مالي وزارت ته امر کړی و چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. له پاکستانه د درملو د وارداتو پابندیدو سره د یو شمیر درملتونونو خاوندان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پریکړه په بازارونو کې د درملو د کموالي سبب شوی او هم ورسره د درملو بیې لوړې شوې دي. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن شنبه مخام یوې غونډې ته ویلي، عجیبه ده چې پاکستان ته د افغانستان یوه نر هم نه رسیږي، نو ترهګر څنګه راځي؟ هغې دا کړې چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره په تیره د افغانستان پر وړاندې ناسمه ده او له همدې امله د پاکستان ګاونډي هیوادونه ناراضه دي. د پاکستان حکومت ادعا لري چې هلته د اکثرو نامنیو تر شا هغه وسلوال دي چې له افغانستان خپلې حملې پلانوي. د جاپان د صدراعظم ساناتا تاکاچی ګوند ریبرال دموکرات د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې 2/3 مڅوکۍ وګټلې. دا د یاد ګوند لپاره یو تاریخي بریا ګڼل کیږي. لیبرال دموکرات او ائتلافي ملګری ګوند د جاپان د استازو جرګې له 415 څوکیو څخه 328 ګټلې دي. تاکاچی د جاپان لومړنۍ ښځینه صدراعظم ده چې د اساسي قانون د تعدیل او نورو ځینو بدلونونو ژمنې کړې دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې سکاټلند وتوانید ایټالیا ته ماتې ورکړي. سکاټلند د 208 منډو لوړ هدف ټاکلی و چې ایټالیا په ځواب کې ټول لوبغاړي په 138 منډو له لاسه ورکړل. د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ په نیوزیلینډ بایللې او بله ورځ یعنې چهارشنبه له جنوبي افریقا سره مخ دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې را سره د مطلب اوریدل شي. پاکستان شل زره هغه افغان کډوال لدغه خاوري باسي چې امریکای ته د تک پته مو د چې دغه افغانان اوس مهال په څه وضعیت کې دي وړاندې به در سره د راپور جزئیات شریک کړو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن اعلان کړی دی چې د دلوی الله شلمی ورخوا له پاکستان د ټولو درملو واردات بند دي. په افغان بازارونو کې اغیز به یې څه وي او څومره به بیې ورسره لوړې شي باندې به په راپور کې درته وایم. له دې سربیره هغه کسان چې وینې ته ضرورت لري او د وینې ګروپ یې منفي وي، ځوانان وینه ورکوي او دوی له دې امله خوشحاله دي.
دغه منفی وینی چې وی دغه ډیر اړتیا موسیږي او د دې ډیر ضرورتونه یې خدای ته ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې د ټلیفون ته ځان ورسوي که هر څه ډول کېږي خپله قرباني ورکوي وینه ورکوي.
بل پلو انجونی شکایت لري چې د سنگار توکي کیفیت نه لري.
کله ما مخکې کو تر اړو استفاده کو اصلا د ان دغه کمپنۍ و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما هو چې ما به تاسو سره ولاتې یوړو خو اصلا منکر شته.
په دې اړه وړاندې د تاسو جنو شکایتونه هم در سره شریک کړو. نور مطلب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د شفیق ارده تخنیکی چارو پاسم بلخت قربانه یو. نمړې راپور به په دې سره پیل کړو چې د پاکستان حکومت هغه شل زره افغان کډوال چې په دې هیواد کې امریکا ته د تک په تمه و له دې هیواده په زور شړي. دا چې ولې علت یې څه دی او دغه افغانان اوس ډول اوس له کوم ډول ستونزو سره مخامخ دي، ورزو جزئیات یې د اکرام الله اکرام په دې راپور کې وړو چې د په پاکستان کې یو شمېر هغو کسانو سره چې امریکې ته د تک په تمه و او له هم کارونه یې پر مخ نه دي تللي ورسره خبرې کړې دي او په دې راپور کې د هغوی غږونه راخیستې دي. ورزو جزئیات نور په دغه راپور کې اورو.
د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د درملو بیل وړي شوی او د با کیفیت درملو پیدا کول ګران دي او دوی له طالبانو غواړي چې د درملو بایو تجدید پام وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخبرېدو په شرط دوشنبه د دلوي شلم ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د کابل په بازارونو کې با کیفیت درمل ډیر کم پیدا کیږي، که پیدا هم شي به یې ډېرې لوړې دي. په بازار کې شته درمل تر ډېره بې کیفیته دي. په دې برخه کې ډېرې ستونزې شته، که څه هم پاکستانی درمل ډېر با کیفیته نه و خو لږ تر لږه ارزانه وو.
له بل خوا په کابل کې د ځینو درملتونونو خاوندان وایي چې لا هم د پاکستانی درملو د پام وړ اندازه د شرکتونو په ګودامونو کې شته خو بیې څو برابر لوړې شوي. د یو درملتون مسؤل چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې له مالي زیان سره مخ دی. نوموړي وویل ډېر شمېر خلک هغه درمل غواړي چې مخکې څو ځل کارولي وي خو کله یې چې له لوړو بیو خبرېږي فکر کوي چې دا لوړوالی د درملتونونو د خاوندانو کار دی.
په تیرو درې څلورو میاشتو کې نه یوازې دا چې ګټه مو نه ده کړې بلکې تاوان مو هم کړی دی. کوم درمل چې موږ پلورلي بیرته مو په دوه چنده بیه اخیستي دي. نو موږ اوس ډیر کم درمل اخلو، هغه هم د خلکو لپاره، ځکه ځینې خلک هماغه پخوانی درمل غواړي که څه هم په لوړه بیه وي، خو دوی د پخوانیو درملو په نوم ورپسې ګرځي.
د وای اوس مهال د افغانستان د اړتیا وړ ډېرې درمل له ایران، هند، چین، ترکی، بنگلاديش، جرمني، سویلي کوریا او د کورنیو تولیداتو له لارې برابرېږي او یوازې شاوخوا شل سلنه د پاکستانی درملو کمښت په بازار کې لیدل کیږي چې ډېرې د هندي درملو له لارې جبران شوي، خو د خلکو کمزور اقتصاد د ګران بیه درملو د پیرلو توان محدود کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دوشنبه د سلواغې له شلمې وروسته افغانستان ته د پاکستانی درملو واردات د ټولو ګمرکونو لارې بندي. د دې وزارت وایان عبدالقیوم نصیر په یو ویډیو بیان کې چې د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون خبر کړي ویلي له قاچاقي لارو څخه د درملو د وارداتو مخه نیول کیږي او لاملونو سره به قانوني چلند وشي، هغه تو کې چې په قاچاقي ډول له پاکستانه وارد شول د محکمې په حکم به وسوځول شي. نوموړي افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستانی درملو پر ځای له بدیلو لارو او په قانوني ډول درمل وارد کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د یو روغتیایي مرکز مسؤل حسیب الله هم وایي چې په تیرو نږدې څلورو میاشتو کې د افغانستان بازارونو ته هندي، بنگلاديشي، ازبکستاني، ایراني او ترکی درمل رسیدلي، خو په خبره لږ شمېر پاکستاني درمل لا هم شته چې بیې لوړې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په خوا د خپل روغتیایي مرکز شاوخوا اویا سلنه اړتیاوې له پاکستاني درملو پوره کولې، خو اوس یې ځای د افغانستان خپل تولید او د غراس هندي او ایراني درملو نیولې ده.
اوس مهال موږ تر ډېره هندي، ایراني او کورني درمل کاروو. هغه درمل چې په خوا به له پاکستان راتلل موږ یې کورني بدیلونه موندلي او کاروي، لکه د ټوخي شربتونه، انتي اسید شربتونه او ملټي ویټامینونه. دا درمل کیفیت لري.
په همدې حال کې افغانستان ته د درملو د واردولو د یوې کمپنۍ مشر ډاکټر وحید شاه احمدی ازادي راډیو ته وویل چې ډیر افغان سوداګر اوس مهال له هند، تاجکستان، ازبکستان او روسیې څخه درمل واردوي. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې بدیلې لارې لا زیاتې کړي څو په افغانستان کې د درملو له کمښت مخنیوی وشي.
موږ هڅه کوو چې د اروپا او منځنۍ اسیا په ګډون بدیلې لارې ومومو څو با کیفیته درمل وارد کړو. څومره چې موږ فکر کوو د پاکستانی درملو بندیدل به پر افغانستان اغیز ولري، هغومره اغیزناک نه و. خوشبختانه زموږ فعال سوداګر وتوانېدل چې دا تشه ژر ډکه کړي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د روان کال په اقرب میاشت کې په کابل کې له سوداګرو او پانګوالو سره د یوې غونډې پر مهال امر وکړ چې په دریو میاشتو کې د پاکستان د درملو په واردولو بندیز ولګول شي. دا پریکړه د تیر کال د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو او د لارو له بندېدو وروسته وشوه. د افغانستان د درمل پلورونکو د ټولنې مشر یعقوب منګل له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر دې پریکړې مخکې د افغانستان شاوخوا 60 سلنه درمل له پاکستانه پوره کېدل.
په راپور کې موریدل چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې سر لنن دوشنبه د دلوي له شلمې د پاکستاني درملو واردات افغانستان د ټولو ګمرکونو له لارې مندي. د دې وزارت ویاند ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې هغه ویډیو کې چې طالبان تر واک لاندې ملي ټلویزیون خپره کړې وه، افغان سوداګرو غوښتي وو چې د پاکستاني درملو پر ځای ته له بدیلو لارو په قانوني ډول درمل وارد کړي. اوس هم ورزو د پاکستان حکومت د هغې پریکړې په اړه باندې راپور ورو چې د نږدې 6000 افغان پناه غوښتونکو چې په دې هیواد کې امریکې ته د تګ په تمه دي بیرته افغانستان ته ستنوي. د دې راپور جزئیات هم اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې 9903 هغه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ په تمه په دې هیواد کې میشتي افغانستان ته ستانه کړي. دا کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوری حکومت پر مهال امریکایي ځواکونو سره په بیلا بیلو برخو کې کار کړی، پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته د امنیتي اندېښنو او د خپلو کیسونو د پروسس کولو لپاره پاکستان ته تللي. لږ تر لږه دوه پاکستانی رسنۍ اوس علي ریش نیوز او د نیشن یک شنبه د سلواغي عدلوي 19 د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې فدرالي حکومت به د پنجاب په ګډون د سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر او ګلګت بلتستان صوبو او پلازمین اسلام آباد امنیتي او ملکی مسولینو سره په دې اړه رسمي مکتوبونه شریک کړي، څو د هغو ټولو افغان وګړو د بیرته ستنولو لپاره سمدستي اقدام وکړي چې امریکا ته د بیا میشتېدو په تمه دي. په راپورونو کې راغلي چې ډیر ژر به د نږدې 6000 دغه افغان وګړو ټول معلومات د پولیسو له مشرانو سره شریک شي. سرچینو ویلي دغه زرګونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې د امریکا د ویزو په تمه دي ښکاري چې امریکا د دوی د منلو لپاره چمتو نه ده. په دې حال کې په پاکستان کې میشت د ایس آی وی په ګډون د پی یو او پی دوه کیس لرونکي وایي له امریکا سره د همکارۍ له امله په افغانستان کې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ایس آی وی او کیس لرونکي چې په خبره یې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دنده درلوده او تیرو دونیمو کلونو راهیسې په اسلام آباد کې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د تګ په تمه میشت یې وویل که افغانستان ته استول کیږي ژوند به د مرګ له ګواښ سره مخ شي. نوموړي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت وروستۍ پریکړې ډېر زیات ناهیلي کړې. په افغانستان کې زموږ ژوند چې دی د جدي ګواښ سره مخ دی، هلته کلاشونو طالبان به یا موږ سندانی کي او یا به مو د منځوي سي. په دې وړاندې هم پولیسو ډېری افغانان نیولي او افغانستان ته ریپورټ کړي، د هغوی سرنوشت هم ډېر ګواښونکی دی.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې له امریکا سره د پی دوه کیس لري وایي دوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته تللي، خو د دې هیواد تازه پریکړې سخت اندېښمن کړي. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې له امریکا د دغه ستونزې د حل غوښتنه وکړه.
دغه پریکړه ما لپاره ډېر زیات خوشنوونکې ځکه ده چې بیرته که موږ افغانستان ته لېږدول کېږو نو هلته هم وضعیت په داسې شکل دی چې ټول دنیا ته معلوم ده. نو زما غوښتنه او هیله به مې همدایي چې نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات چې مونږ ته ویلي چې تاسو لا شي درې ملکونو ته، نو هغوی دغه مشکل حل کړي.
که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د روانې فبروري په 4 په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار ویان قیصر افریدی د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي و چې له اسلام آباد سره د هغو افغانانو په اړه خبرې روانې دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دغه هیواد ته تللي. هغه ویلي و که د پاکستان حکومت دغه افغانان په زور هیواد ته ولېږدوي نو هلته یې ژوند له خطر سره مخامخېدای شي. پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ په 2023 کال کې پیل کړه، خو متحده ایالاتو ته د تګ په تمه پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي تر ډېره له دې امر مستثنا ول. دغه پناه غوښتونکو ته په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو د سفارت له لوري د دوی د کیسونو د تایید لیکونه ورکړل شوي وو او پکې له پولیسو غوښتنه شوې چې دغه لیک لرونکي له دوی سره کیس لري او د ویزې د نه لرلو په صورت کې ورسره همکاري وکړي. خو دغه افغان پناه غوښتونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې پولیس د سفارت لیکونو ته پام کوي او دوی لنیولو روسه د پیسو په بدل کې خوشی کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو سمدستي روسه په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وزنداو، خو لای هم د بیا پایل اعلان نه دی شوی. سپینی معنی هغه مهال ویلي و چې په دې برخه کې لانور امنیتي څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي. خو د تیر کال په نومبر میاشت کې د رحمان الله لکنوال په نوم د افغان تبل لوري د امریکا د ملي ګارد په دوه غړو بریدو وروسته سپینې ماڼۍ د عیسایوي په ګډون افغانانو ته د هر ډول ویزو ورکول منع اعلان کړ، چې له امله یې د پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې دغه هیواد ته د تګ په تمه میشت افغانان له بې برخلیکۍ سره مخ شول. د دغه ټولو اقداماتو په دوام تازه پنجشنبه د فبروري 15 نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ټرمپ هغه پروګرام درولی چې له مخې هغه افغانانو ته چې امریکایي ځواکونو سره کار کړی و اجازه ورکوله چې امریکا ته ولاړ شي. د راپور له مخې اوس مهال کانګرس دغه ټولې ویزې لغوه کړي او د بیرته پیلېدلو لپاره یې ډېره تمه نشي کېدای.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو زموږ خاک لزادای رادیو نوري. په افغانستان کې یو شمېر خځې اونجونی د زین روختي مسولاتو او سنگارټوکو له کیفیت شکایت کوي. دوی دا کوي چې په زین مواردو کې د دې محصولاتو کارول ورسته د دوی د پوستکي ستونزې او د وېښتانو تویدو لا زیات شوې دي. دا خځې اونجونی ټینګار کوي چې مسولې درې باید د دې محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څارنه وکړي. ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې د سنگار او جلدي مسولاتو کیفیت د لپاره مهم دی او کله دې مسؤلاتو په تولید او ارزکه روختي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونیول شي نو جدي ستونزې رامنځته کوي. تفصیل فیروزی سینورو.
د ان دغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړې.
په مخ کې د کابل په دریم مکریانو په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کولو ورسمه ساري ته لارم یو محصول تر اوسه چې اصلي امریکایي کمپنۍ والا و محصول هلته چې د محصول اوسه سمه ساري والا ته مو اصل بیت اصلي مو سي زکه په ورکې مته اخلمو کو اصلي مو سي بیت به را ولن تا ونه مي اغه منه لا تر نو کله چې ما محصول کو تر اړو استفاده وکړو اصلا د ان دغه کمپنۍ و دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده ما هوچ ما بیت اسمه سره ولا ته یوړو خو هغه اصلا منکر شو تر
د کابل خر اوسیدونکو فتانه هم ادا کوي وای چې دا تو کې یو مسولیت نه واسې دا چې د خلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره ورته بیل بیل جلدی ستونزې هم پیدا کړې دي.
دا غدي پوستو کې وېښتان او شامپو کریمونه او د غریشتو کې دي دې هغې کیفیت ستونزې په هغه کې که خپل تجربه وایي مریض سره راستي توکي یا پیک وی یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم ستونزې لکه پوستو کې خارښت وچوالی یا د وېښتانو د تویدو لامل کېږي. عموماً که دا توکي څه دي یا دغه د ګاونډیو هیوادونو نه راځي یا او موږ څه بیا اخلو د محلي مارکیټونو د هغو نه یې اخلو کیفیت که تضمین سوی نه وي زما پوښتنه نرسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي جعلي توکي محدود تاریخونه یې بایند نه وي سي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر اترو د پوستکي د بیلابیلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې ژیلونه تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جالي مارکونه وی چې له کنټرول پرته بازار ته واردی کی او د دوی ستونزې دوه چنده کړي دي. د کونړ ولایت اوسیدونکو شفیقی هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اسما هلا لټول غل چې مشکل دي چې کار او فعالیت وکړي په چا باندې فیشن نو اسې دې کړي پوسټ کې امراض په برخه کې او یا د دوا درمل نور ګیرا به برخه کې لږه به انسان مطمئن کی چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چیرته ګټه ورته نه رسوي د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي پس دغه کومه د عاید منبع چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دی وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبی ازادي راډیو ته وویل
یو شی د واخلی په قیمتي د واخلی او با کیفیت د واخلی موږ له خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پرایت مینان ورکړی دا چې یا تاسو یې د جنس په کول کې استفاده کوي ناراض
وي د طالبانو حکومت د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو رښتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او کچیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بیلابیل ناروغۍ رامنځته کولای سي.
له خبرونو ور اخوا
تاسیس مخک لازده راډیو نوري سین افغانان وایي کله چې بیرنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا وینه تر ډیره د خلکو په همکاري او له رضاکاره وینه ورکوونکو څخه ترلاسه کولی شي. یو شمېر رضاکاره وینه ورکوونکي هم وایي د هغو ناروغانو د ژوند ژغورلو هڅه کوي چې وینې ته اړتیا لري. نور تفصیل فیروزه عزیزی نورو.
یو شمیر افغانان وایي کله چې په ځینو بیړنیو حالاتو کې ناروغان تازه وینې ته اړتیا ولري دا اړتیا تر ډیره د خلکو د همکارۍ او رضاکاره وینه ورکوونکو له لارې تامینېږي. دوی وایي په داسې حالاتو کې د اړتیا وړ وینې ترلاسه کولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې له ملګرو خپلوانو یا رضاکارو ډلو سره اړیکې نیسي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من ناروغ درلود، زما میرمن ماشوم زیگاو، موږ وینې ته اړتیا درلوده. زموږ یو ملګری و چې د وینې ګروپ یې او آر ایچ منفي و او هغه کولی شوی ټولو ګروپونو ته وینه ورکړي. له هغه مو وینه واخیسته. روغتون د وینې بانک درلود خو ډاکترانو ونه منله. دوی ویل کوم ناروغ ته چې تازه یې زیږون کړی وي باید تازه وینه ورکړل شي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکي خان محمد عمری ازادي راډیو ته وویل دا یې د خپل لس کلن زوی لپاره چې په تلاسیمي ناروغۍ اخته دی او په مکرر ډول وینې ته اړتیا لري په مختلفو لارو تازه وینه ترلاسه کوي.
صفحات مجازی که میمونه 40% مفاد داره و دیگه دکتر صاحبا همیشه برازی میگه که
کله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې د وینې غوښتنه خبرو 40% مرسته کوي. ډاکټران تل ټینګار کوي چې زما زوی تازه وینې ته اړتیا لري. که ملګري راشي نو ښه ده، ستونزه حل کیږي، وینه اخلو. کنانو یو شمیر خلک شته چې په روغتون کې خپلې شمیرې ثبت کړي دي او وایي که څوک وینې ته اړتیا ولري موږ پیسو ته اړتیا لرو او موږ بیا وینه ترې پیرو.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد هارون هم وایي چې ډیری کسان حاضر دي چې په وړیا توګه وینه ورکړي. خوست ولایت یو اوسیدونکی ځوان سعید امین الله سبا چې له وینې ورکوونکو څخه دی ازادي راډیو ته وویل کله چې د دوی ولسوالۍ په بازارونو کې اعلان وسی چې په روغتونونو او کلینیکونو کې ناروغان وینې ته اړتیا لري زیات شمیر ځوانان د وینې ورکولو لپاره دغو مرکزونو ته ورځي.
ډېر ګټور دا تمام شوی دی. زه خپله په صبرۍ ولسوالۍ کې هم کله چې په خلبیسات بازار یا کوبیو بازار مکتب بازار درې مشهور بازارونه دي کله چې دلته اعلان وشي چې را وینې ته ضرورت ده په پلنکي روغتون کې یا پلنکي کلینیک کې ځوانان کوشش کوي چې هغه ځای ته ځان ورسوي. ځینې وخت دغه منفي وینې چې وي دغه ډېر اړتیا موسیقي او د دې ډېر ضرورتونه یې خو دلته ځوانان چې دي اکثره کوشش دا کوي چې دوی
په ورته وخت کې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې د رضاکارو وینو ورکوونکو ډلې جوړې کړي او وایي چې دوی هڅه کوي په داسې شرایطو کې چټک اقدام وکړي. له دې ډلې محمد سمیم وایي چې د تازه وینې اړتیا لرونکو او رضاکارو وینو ورکوونکو ترمنځ همغږي د دې لامل سوي چې ډیری ناروغان په وخت وینه ترلاسه او ژوند یې وژغورل سي.
د حالات میشه از طریق شبکه اجتماعي میشه د تمام ولایتي پروسه رو راه اندازی کرد و
اوس کیدای شي دا پروسه په ټول ولایتونو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې پیل شي او د خپلو هغو هیوادوالو لپاره چې وینې ته اړتیا لري او د ژوند او مرګ موضوع یې ده په رښتینې ډول یې د درد مرهم شو. کله چې څوک وینې ته اړتیا ولري زمونږ په پانه کې یو پیغام دی. زه بیا وګورم چې زما سره راجستر شویو کسانو کې څوک یاد روغتون ته نږدې موقعیت کې دي بیا زه هغه کس د ناروغ له کورنۍ سره همغږي کوم.
یو شمېر ډاکټران وایي چې په ځینو مواردو کې ناروغانو ته د تازه وینې انتقال ډیر اغیزمن دی ځکه په خبره یې بدن ته اکسیجن ښه رسوي، د بدن طبیعي فعالیت چټکوي او د ذخیره سوي وینې عوارض پکې کم وي. د وینې او سرطانونو څنګه متخصص ډاکټر احمد شکیب زهیر ازادي رادیو ته وویل په ځینو شرایطو کې لکه د زړه پیچلي جراحي او د شدید خونریزي پر مهال ناروغانو ته د تازه وینې انتقال خورا مهم دی.
خون تازه در حالاتی که فرد خونریزی بسیار شدید داشته باشه، تازه وینه ناروغانو ته په هغو حالاتو کې ورکول کیږي چې یو کس ډیر خونریزي ولري او اړتیا ولري چې تحسوری یا انعقادی فاکتورونه اعاده شي، او هم د وینې سره کراویات او د وینې دمویه صفحات او همدارنګه د سختو ټپونو او د زړه د لویو عملیاتونو په حالت کې چې د څو یونټ وینې تطبیق ته اړتیا وي، داسې حالاتو کې ناروغ ته بشپړه تازه وینه یا فرش بلډ ورکول کیږي.
ډاکټر زهیر وایي چې د وینې ورکول د زړه او وینې رګونو روغتیا پیاوړې کوي، په بدن کې د وینې له تنظیمولو سره مرسته کوي او د انسان روحي او رواني روغتیا زیاتوي. د لهغه روغ او په شرایطو برابر خلکو چې د عمر او وزن لپاره مناسب وي، د وینې فشار او هیموګلوبین کافی وي او د زړه او رګونو ناروغي نه لري، وغوښتل چې وینه ورکړي او په دې توګه خپل فزیکی او رواني روغتیا پیاوړې کړي او وینې ته د اړمنو ناروغانو ژوند وژغوري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د وینې مرکزي بانک مشر ډاکټر سیف الرحمن پښتون هم په دې وروستیو کې له خلکو غوښتي چې په خپلو سیمو کې نږدې د وینې بانکونو ته ولاړ سي او د ناروغانو د ژوند ژغورلو لپاره وینه ورکړي. د وینې مرکزی بانک د وینې راټولولو د څنګه مشر ډاکټر عبدالباسط طاهری په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت لخوا په فیسبوک کې خپور شوی ویډیوي پیغام کې ویلي د وینې راټولولو څنګه د وینې د مشتقاتو تجرید او اړو ناروغانو ته د ویش لپاره خدمات وړاندې کوي، او معمولا یوازې په کابل کې د مرکزی وینې بانک کې هر ورځ له سلو څخه ډیر کسان وینه ورکوي چې په خبره دا شمیر په کال کې له 1500 تر 1500 کسانو پورې رسیږي.
په خوست ولایت کې زرو هغه ځوانانو ته د کار وسایل برابر شوي دي چې د کسبونو شپږ میاشتنی دوره یې بشپړه کړې ده. یا د برنامه د ملګرو ملتونو په ملاتړ نږدې $200,000 په لګښت پلې شوې ده. ورزو په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تن ځوانان چې مخکې وزګارو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال رادیو ته وویل
د موږ پروژه په خوست ولایت کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و، او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړ.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچل وړه ده، د ښځو او نارینه و لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کور وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې، او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولای شو چې د دې په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو، او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقام پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېرې هغ ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کې نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې ماشپګ میاشتې زده کړې تر سره کړې، اوس مهال زه یعنی خیاط شوم، موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه پتا پیدا کړم. یعنی خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مال اوس کنکور امدګي امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
د کوشش دا وکي چې هغه ورونه چې غي عادت دا ګرځیدلې ده معتدین ګرځیدلې دي په 400 په مواد مخدرو هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کوي د دې غکار د کسب اهمیت ورته وخی تر څو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کسب ښایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کیږي.